د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومنې. وخت شوه 12 بجې. پر دې هله چې روغ جوړ وسی په دې خبرې غړي کې با واورې د پاکستان د نړۍ د انتخاباتو په اړه څه هلې ځلې روانې دي، څه سرګندونې د چارواکو لخوا رامخته شوې دي. دغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بس سرویس په اړه هم راپور لرو، او دا به هم وره چې خلک له څو ستونزو سره مخ ته د ګرانې له قبل خو تر هر څه مخکې له ګولیاس خبرونه ورو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم ته ویل چې پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخاباتو لپاره اړوند ادارو سره مرسته وکړي. د خیبر قبایلی ضلع چارواکي وایي له افغانستان سره دوستۍ بس سرویس ابا ژر اپیل شي، او افغانستان په لومړي ځل پاکستان ته په نړیوال شل اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته پرون په یو لیک کې ویلي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي. په لیک کې ویل شوی چې انتخاباتي کمیشن سره مرستې وشي چې دغه شان د سپریم کورټ پریکړې څخه اثر غړونه ونشي. په لیک کې دا هم ویل شوی چې سپریم کورټ انتخاباتي کمیشن ته امر کړی چې په دواړو صوبو کې ټاکنې په نوي ورځو کې دننه وکړي. ولسمشر دا لیک په داسې حال کې وزیر اعظم ته لیږلی چې پاکستان انتخاباتي کمیشن د فنډونو نشتوالي او امنیتي حالاتو له وجې د پنجاب صوبایي اسمبلی انتخابات اکتوبر 8 نیټې پورې وزنډولي. خو د کورونا چارو فاقي وزیر رانا سنولا پر ټوئیټر باندې لیکلي چې ولسمشر ل خپل عیني اختیاراتو تجاوز کوي او باید د سیاسي ګوند استادیتوب څخه ډډه وکړي. بلخو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي هم د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر ته یو لیک د لارې ویلي چې د پنجاب پشان په خیبر پختونخوا کې هم د اسمبلی ټاکنې په اکتوبر میاشت کې ترسره کړي. گورنر د مارچ په 14 په یو لیک کې ویل چې په صوبه کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي چې له وجې په صوبه کې انتخابات کول ممکن نه دي. خو د گورنر لیک روسو د تحریک انصاف ګوند یو مخکخ او د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق غنی په ویډیو بیان کې د گورنر دا اقدام غندلی دی. په پاکستان کې د مدني ټولنو فعالانو یوې ډلې د حکومت او تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې پیل کړې دي. دا خبره د فعالانو ډلې یو غړي او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا پرون مشال اړو ته کړي. په دې سلکسي د ډلې کې د ځینې سیاستوالانو ترڅنګ وکیلان او خبريالان هم شامل دي. په دې لړ کې د فعالانو ډلې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د مارچ 13 ملاقات هم کړی وو. حسن رضا پاشا ایډوکیټ مشال اړو ته ویل چې د حکومت او تحریک انصاف ګوند ترمنځ د سیاسي جوړجاړي مقصد په هیواد کې غیر یقیني سیاسي صورتحال ختمه ګل دي. دغه خبره د ابو خیبات لړې رستون سره مخامخ دي چې اقتصادي بحران له وجې ولس پریشان دي. نو ځکه دا وخت ضرورت دی چې ټول سیاسي مشران سره رايوځي شي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف ګوند په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی انتخاباتو غوښتنې ترڅنګ د عامو ټول ټاکنو غوښتنه هم کوي. په دې لړ کې تحریک انصاف ګوند په هیواد کې لړونه هم کړي، خو په وفاقي ائتلافي حکومت وایي عام انتخابات په ټاکل شوې نیټه کېږي. د خیبر قبایلی ضلع چارواکي وایي پاک افغان بس دوستي بس سرویس پیلولو لپاره تیارېنې روانې دي. په دې لړ کې په تورخم کې د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار به زر بشپړ شي. دا خبره د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومن پرون د مارچ په 14 په یو بیان کې کړي. په بیان کې راغلي چې بس سرویس به معیاري وي او جدید بسونه به لومړی د پېښور او جلال آباد ترمنځ او بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تګ راتګ کوي. په پېښور کې د پاک افغان بس سرویس یو شخصي کمپنۍ مالک نثار خان پرون مشال اړو ته ویل
بیمارانو ته، بوډاګانو ته، دا به غریب عوام ته ډیر زیات سہولتي، بالخصوص زمنګ د دوو ملکونو په مینس کې به د تجارت او د دوستۍ یو نشان وي. 900,000 روپۍ په کار دي پاکستاني خلک جری بسونه په کار دي، دا دوستي قائمول په کار دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ بس سرویس په 2018 کال کې هغه مالتړ شوی چې کله په تورخم د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوی و. د امریکا د ولسمشر مرستیال وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال وخت او دې چاري ډیره اغیزمنه کړې ده. کامل هارس پرون په ټوئیټر باندې ولیکل چې دا تاثیر نور هم د دې لقبله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې په هندون ته لاړ شي. میرمن هارس زیاتوي چې امریکا به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه لاس وانخلي. د امریکا د مرسل ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا مخکنی استاذ زلمی خلیزاد په ټویټر کې پټوټر باندې لیکلی چې طالبان باید د افغان خزو او انجونو په برخه کې خپل چلن ته بیا کتنه وکړي. طالبان ویلي چې دا خونځیز مؤسسات یې د انجونو او خزو په وړاندې تر بل امر پورې بند کړي. طالبان حکومت د امریکا د ولسمشر مرستیال او زلمی خلیزاد د سرګندونو په اړه سندي ویلي. د ایران عدالت د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپیری په 13 کالو بند محکومه کړه. سپیری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د مستفی شي. د حقیرور اصغر په ټویټر باندې لیکلی چې خور ورته ویل چې 10 کاله د ایران د نظام پر ضد 15 کاله د ایران د مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ او 2 کاله هم د خمینی او خامنئی ته د سپکاوي په تورونو په بند محکومه شوه. او وروسته خبر د کرکټ د پرون افغانستان په لومړي بار پاکستان ته په شل اوریزه کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې پرون د درې شل اوریزه سیالو په لومړي لوبه کې پاکستان ټاس وګټلو او لومړی بیټنګ وکړ. پاکستان په ټاکل شوو شل اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 92 منډې جوړ کړې. په ځواب کې افغانستان د هدف په 12 اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا لومړی ځل چې افغانستان پاکستان ته په نړیوال شل اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړی محمد نبی شو چې 8 رنزونه جوړ او 2 لوبغاړي اوټ کړ. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو ورل چې ګولیاز وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان ولسمشر د دې هیواد وزیر اعظم ته ویلي چې اړوندا چارواکو ته امر وکړي چې پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی انتخاباتو لړکې مرسته ورسره وکړي. یو کارپو وایي
دوی قومي سیمه انتخابات دي غو په یو ورځ باندې کېدل دي. دا ټول سيناريو دوت په دا ټول سيزونه په سپریم کورټ دي. حکومت دي ته تیار نه دي چې عمر عطا بندي اعلان دي او د صدر مملکت په وجود کې کېږي انتخابات وشي.
د خبر انتظامی چارواکي وایي د پاک افغان دوستي بس سرویس شروع کولو لپاره تیاری په اخیری پړاو کې دي. د کار ته خلق څنګه ګوري؟
زمون ته تک را تک مشکلات ډیرو ځکه زمون تک را تک ډیر کیږي. نو تک را تک ډیر لوی ستونزه وا او دغه بس سرویس چې دا یو ډیر ښه سہولت ده.
او خلک پروژه کې لګیس لوډ شیډنګ سر ټکوي.
د ډیر زیاته مسلې راته ډیر زیاته پریشانی راته ټوله ټوله ورځ انسان روجي نو وقاړي د چرو جماعت خطر کې سره تیار شي. هر جماعت روانه هم ګډوډ شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسه. اوس د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم ورول چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته د مارچ په 14 په یو لیک کې ویلي چې نوموړی د اړوند چارواکو ته په پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی او انتخاباتو لړکې د مرستو کولو هدایت ورکړي. په لیک کې راغلي چې د مقصد د عدالت پریکړې څخه د سرغړونې مخنیوي کول دي. خو د کورنو چارو پاکي وزیر رانا ثناءالله په ولسمشر نیوکې کړې ویلي دي چې ولسمشر دې د آئین په دایره کې پاتې شي او د یو ګوند استازیتوب نه کوي. بلخو د سیاسي چارو شنون کې وایي په وفاق کې ائتلافي حکومت په سپریم کورټ او ولسمشر باور نه لري نو ځکه داسې خبرې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي.
صدر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته د مارچ پس لروشتما خط لیکلی چې اړوندا چارواکو ته هدایت ورکړي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د عامو انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن مرسته وکړي چې د عدالت د توهین مخه ونیول شي. ولسمشر په خپل خط کې لیکلی چې ټاکنې باید په لس کم سل ورځو کې ترسره شي او سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته امر کړی چې ولسمشر په لس کم سل ورځو کې دننه د ټاکنو د ترسره کېدو نیټه وړاندې کړي او د انتخاباتو په لړ کې د بشري حقوقو خلاف ورزي یعنی سرغړونه بند شي. یاد د وی چې دا خط په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وزیر اعظم ته لیکل شوی دی چې دوی ورځې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په پنجاب کې اپریل په 13 کې دونکو د صوبایي اسمبلی ټول ټاکنې وزنډولې او د اپریل په 13 کې دونکو انتخابات الیکشن کمیشن د اکتوبر 8 ته وزنډول. خود کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په ولسمشر عارف الوی باندې سخت نیوکې کړې او ویلې دي چې ډاکټر عارف الوی دا پلزان و پیژني او د آئین ترخوا لندې دا پاتې شي نه کې چې د عمران خان د ګټکی کردار ادا کوي. وی د مارچ پس لروشتما رانا سناولا په خپل ټویټر باندې پښتنه راپور تکړه چې د عمران خان په حکومت کې د سیاسي مخالفت په بنیاد باندې پنځل سیرا هیروئن په ما باندې اچول شوی وو. په هغه وخت کې انساني حقوق چرته وو؟ آیا اپوزیشن لیډر د بشري حقوقو لمخې ووژل شو؟ سیاسي مخالفینو د مرګ په سزا محکوم شول، د بشري حقوقو لمخې په جیلونو کې واچول شول. خبریال عبدالله مومند مشال ریډیو سره په دې اړه خبرو کې وویل چې حکومت دا سوچ لري چې موجوده د سپریم کورٹ چیف جسټس او د پاکستان ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف په لوري دي، نو دا راتلونکي کال سپتمبر میاشتې پورې به دوی ریټایرډ شي، بیا به شفاف طریقې سره انتخابات وکړي. عبدالله مومند زیاته کړه
الیکشن کمیشن دی ته تیار نه دی چې انتخابات وشي، ځکه چې سکیورټی په صورت حال هم دي. بل هغوی موقف دا دی چې الیکشن کمیشن دی ځل یو شفاف انتخابات کول غواړي او په هغې کې صوبایي او قومي سمبلي انتخابات چې دي هغه په یو ورځ باندې کېدل دي. دا ټول سیناریو د اوس به دا ټول سیزونه په سپریم کورټ دي. حکومت دې ته تیار نه دی چې عمر عطا بندیان لاندې او د صدر مملکت په موجودګۍ کې چې د انتخابات وشي.
چې کله دا خبره مشال ریډیو د خبریال زیورمان سره وپوښتل چې آیا حکومت څه هیره کېدی شي چې دوی انتخابات ځنډوي، نو دوی وویل چې په دې خبرې کې شک نشته چې حکومت په انتخاباتو کې د عمران خان نه په دې خبرې هیریږي چې عمران خان به الیکشن وګټي، او دا خبره هم حکومت هر ځل کوي چې امنیتي حالات روغ نه دي او موږ په ملک کې د وسلوالو بریدونه هم وینو. زیورمان زیاته کړه
زما دا رای ده چې بلټولو کم تعلق ته د شیزونو د دې تعلق بالکل د پی ڈی ایم کم جماعتونه دي، هغه کې د پاکستان پیپلز پارټي، نون لیگ او جی او آی، هغه دا سوچ کوي چې اوس الیکشن کوو کنه دا د نو عمران خان سره ډېر پاپولر ووټ ته او هغه د الیکشن وګټي پنجاب او خیر پښتونخوا. نو زما دا رای ده چې کدي شي دوی د الیکشن ډېره پاره ډیلې کوي چې څومره وخت تیریږي به نو کدي شي عمران خان هغه شی هغه شانتي پاتې نه شي، پاپولرټي ویو کم شي او کدي شي سم کدي شي کنه فیوچر کې دوی بیسیکلی ډېره پاره الیکشن ډیلې کول غواړي. خو هلته پاکستان کوم آئین دی هغه دا وایي چې په نوې ورځ کې الیکشن کراوي. ډېر یو کمپلیکس سچویشن دی وخت پاکستان بس خدا جواز پیش کی چې پنجاب کې او خیبر پختونخوا کې حالات خراب دي. طریق طالبان پاکستان هم عملی زیاتی کړل دي او موږ دا ګورو چې په 2008 کې او په 2010 کې حالات ډېر زیات خراب وو. هغه کې د الیکشن شو وي اوس دومره راتم خراب دي خو دومره خراب نه دي تاسو الیکشن کوی نشي.
سړون کې وایي چې په پاکستان کې موجوده سیاسي او معاشي بحرانونه هم په دې وجه را مخ کې شوی چې سیاسي ګوندونه د خپل مفاداتو لپاره د حالاتو او آئین استعمال په کار راولي چې نقصان یې عام اولس ته رسي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
په پاکستان سیاست کې پاتې کیږو. د پاکستان مدني ټولنې سلو غړو د حکومت او د مخالفه ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره د منځګړیتوب یوه ډله جوړه کړې ده. دغه ډلې په روانه اونۍ کې له عمران خان سره لیدلی وو. د یادې ډلې یو غړي او د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا مشال ریډیو ته وویل د دوی هدف دا دی چې د آئین پاسداري وشي او په هیواد کې سیاسي تاوتریخوالی ختم شي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی پلاوی به سبا د اتوار په ورځو په کراچۍ کې متحده قومي مومنټ ګوند له غړو سره ملاقات کوي او په راتلونکو ورځو کې له وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ویني. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترزی د حسن رضا پاشا او سیاسي چارو شنونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستان د مدني ټولنې لخوا د حکومت او عمران خان ترمنځ د سیاسي کړکیچ هوارولو لپاره کوششونه شروع شوي. دغه کوششونه کې د ځینو سیاستدانانو نه علاوه د بار کونسل پاکستان مشران او صحافیان هم شامل دي چې شمیره یې سل ده. دغه کوششونه چې د مارچ په 13 شروع شو په 22 د پخواني وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی وو. یو غړي او د پاکستان بار کونسل مرستیال چیرمن حسن رضا پاشا ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل د دوی د میډیټر یا سالسان یا د منځګړو ډله جوړولو مقصد هم دا چې د آئین پاکستان خلاف ورزي ونه شي او راتلونکي انتخابات دي د ټولو سیاسي ډلو په خوښه وشي او بل دا چې په ملک کې اقتصادي بحران هم ختم شي.
اس وقت صورتحال آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں.
دا وقت حالات تاسو ګورئ چې یو بل ته بدره دی ویل کیږي، برداشت ختم شوی دی. تر دې چې عدالتونو په فیصله هم د عدم اعتماد څرګندونه کیږي، حکومت که کوم ګام پورته کوي نو په هغه هم اعتماد نه کیږي. د پاکستان آئینی اداره انتخاباتي کمیشن کسه فیصله کوي نو په هغه حواله هم خبرې کیږي. نو موږ دا غواړو چې ټول سیاسي ډلې کینو تر ټولو اول وړاندیز موږ پاکستان بار کونسل کړی دی چې موږ به د درېمګړي کردار ولوبو. زموږ شناخت غیر سیاسي دی،
کردار ادا کرتے ہیں، ہماری نان پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے.
دمار پشپڑسما پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخپل ٹویٹر لکھ لی ہم د پاکستان د ترقی مفادات او د جمهوریت لپاره هر قربانی ته تیار دی. دې لړکې د هر چا سره خبرو کولو ته هم تیار دی. د عمران خان دغه بیان ته شنون کو همداسې قتل چې ګینه ممکن ده سیاسي اړې ګړې کم شي او ملک سیاسي جوړ جاړې راشي. هم په دغه ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلو د ملکی ترقی او معاشي بحران د ختمولو لپاره باید سیاسي ډلې خپل منځي اختلافات شاته کړي او یو موټی شي چې ملک د دې بحرانونو نه وباسي. حسن رضا پاشا مشاهد ریډیو ته وویل هر څوک انتخاباتي کمیشن د پنجاب انتخابات د 1 اپریل نه 8 اکتوبر ته وځنډول او د تحریک انصاف په ډېر خفګان او اعتراض هم دی. خو بیا هم دوی خوشبینه دي که ټولو سیاسي ډلو یې خبره واورېده نو سیاسي اړې ګړې به ورسره ختم شي. د مشاهد ریډیو په دې پوښتنه چې په تیرو وختونو کې په حکومتونو جوړولو ړنګولو بدلونونو راوستو سیاسي اړې ګړې پیدا کولو یا ختمولو کې سیاستدانانو دعوی کړي دي دغه کارونه اسټبلیشمنټ کوي نو آیا د منځګړو ډله به مقتدر قوتونو سره خبره هم کوي او که څنګه چې ګنې دغه د جوړ جاړي خبره کامیابه هم شي؟ حسن رضا پاشا یې دا ځواب ورکړو. ګوره د اسټبلیشمنټ سره به مونږ څه خبره وکړو؟ مونږ خو به د سیاسي ډلو سره خبرې کوو ځکه چې هغوی دي چې بدنامۍ کې هم او همدغه دي چې دا ملک به سنبالوي. هم اسټبلیشمنټ خو به خپل کردار ولوبوي او ځي به مونږ دا ګڼو چې دې سره به بیلون کې هم سیاستدانان وي او که ګټه کوي نو هم به سیاستدانان ګټه کوي. نو ولې نه چې مونږ د یو مثبت سوچ سره وړاندې لاړ شو او ټول سیاستدانان کینو او د ټولو د یو رای جوړولو کوشش وکړو
اوس په ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کریں.
د انتخاباتو لپاره د سوریم کوډ لخوا د مارچ په اولنۍ فیصله کې ویل شوی پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخابات د 3 میاشتو په آئینی موده کې وکړې شي. خو کمیشن 2 ورځې وړاندې دغه انتخابات اکتوبر ته وځنډول. نو که کله د منځګړو منځګړیتوب کامیاب شي آیا سوپریم کورټ به د خپلې فیصلې نه په شا شي؟ مشاهد راډیو همدغه پوښتنه د کراچی پونتون د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه وکړه.
سیاسي جماعتیں جب بھی انتخاب میں متفق ہوئی ہیں
سیاسی ڈل چکل هم په انتخاباتو متفق شوی په تیر تاریخ کې عدالتونو هغه فیصله تایید کړې دي. دا سه په 2008 کې هم شوی که دوی انتخاباتو تزي نو عدالت باید دا خبره نظر انداز کړي. مسله هغه ته پیدا کیږي چې انتخابات نه کیږي. زما خیال دا د عدالتونو مسله نه ده. خبره دا ده چې سیاسي ډلې اتفاق وکړي او څه تګلار خو مخه ترا وړي
او کوئی لایمل تو سامنے لای.
دغه منځګړی چې د مارچ په 1 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره ملاو شوی هم وو. نو د حسن رضا پاشا په خبره عمران خان ورسره د سالیسی یا د جرګې په کردار سلا شوی وو. پاشا زیاته کړه د اتوار پورس د دوی یو پلاوی په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ یا MQM سره هم ویني. ولې د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف سره هم ډیر زر وخت وټاکي چې ورسره کینی او د جوړ جاړي خبره مخ په وړاندې بوزي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري 28مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال رادیو ته وګرځئ او اوریدونکو راځو یو بلې موضوع ته. د خبر انتظامی چارواکو د مارچ په 30مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کول لپاره تیاری په خري مرحله کې دی او په تورخم کې ورته د وزانګړي ټرمینل په جوړولو هم کار روان دی. په پاکستان کې مېش افغان زده کوونکو وګړو د دې بس سرویس بحالۍ هرکلی کړی او دی وایي د سر به ورته په تګ راتګ کې اسانی پیدا شي. دغه بس سرویس په 2018 کال کې هغه مهال تړل شوی وو چې کله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ هلته د یوه پوخ ګیډ د تعمیراتي کار پر سر نښته شوې وه. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د لندکوتل مرستیال کمشنر ارشد مومند له دفتره د مارچ په 30مه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره تیاریانی روانی دی او په تورخم کې ورته د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار روان دی. دغه خبر پاڼه لیکي چې دی بس سرویس لاندې به په جدید او معیاري بسونو کې لومړی د پېښور او جلال آباد ترمنځ او بیا اسلام آباد او کابل ترمنځ سورلۍ زیرازي او په امیګریشن کې به هم ورته ډېر اساني پیدا کړل شي. افغان زده کوونکی متیو رحمان چې په کراچی چې کی میډیکل یا د طب زده کړې کوي مشال ریډیو ثوی چې د بس سرویس سره به افغان زده کوونکو ته ډیر اساني پیدا شي.
کم چې د پاکستان او د افغانستان ترمن د سکالرشپ یو پروګرام د علامه اقبال سکالرشپ شپږ زر سټوډنټان په پاکستانی مختلف ادارو کې زده کړې کوي او شل زره تقریبا د سې دي چې هغوی په خپلو شخصي فیسونو باندې زده کړې کوي. زموږ ته به تګ راتګ کې مشکلات ډېر وو ځکه زموږ تګ راتګ ډېر کیږي نو تګ راتګ ډېر لویه ستونزه وه او دغه بس سرویس چې دی دا یو ډېر ښه سهولت دی. خوشحاله یو ورته امید هم دا دی چې د سټوډنټانو پکې خاص خیال وساتل سي د هغوی پاملرنه وسي او اوس په انشاءالله دغه ستونزې چې دي د تر څنګ ډېر اسانه سي.
په پیښور کې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس یوې شخصي کمپنۍ مالک نثار خان وایي چې د بس سرویس سره به افغان ناروغانو او سوداګرو ته هم ډیر سہولت پیدا شي.
بیمارانو ته، بوډاګانو ته، دا به غریب عوام ته ډیر زیات سہولت دی. بالخصوص زمنګ د دوو ملکونو په مینس کې به د تجارت او د دوستۍ یو نشان وي. نو د دې کرایه والا سره مې تاسو ته ویل چې زیات نه زیات 900,000 روپۍ په کار دي پاکستانی خلک جری بسونه په کار دي او دا دوستی قائمول په کار دي. امید می دی الله پاک دا سدا په دغه سیستم ډیر خو چلیږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه بس سرویس په 2014 کې هغه محل تړل شوی وو چې کله په تورخم د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نخته شوی و. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د پیښور او تورخم ترمنځ د بس سرویس لپاره سکیورټی پلان تیار کړی او په دې لړ کې پولیسو، سپیشل برانچ او د ترانسپورټ محکمه سره په بیا بیا غونډې کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د وژنې پلټنې دی وکړي. د پاکستان پوځ د مارچ پر 28 په خبر پاڼه کې ویل چې بریګیډیر مصطفی برکی د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې تر برید لاندې راغلی و او هملته ووژل شو. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې د ترګرو سره پنخته کې برکی او ملګرو یې سخته مقابله وکړه خو نوموړی ووژل شو او و نور سرتیری زخمیان شول. د پوځ په وینا د دوو سرتیرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د جنوبی وزیرستان ځینو اوسیدونکو مشالې ډوته وویل چې باید پلټنې په ډاګه کړل شي. مقامي چارواکي وایي د پیښې مقدمه درج شوې او پلټنې روانې دي. تفصیل اشتیاق مسجد را کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع حسین کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د سویلی وزیرستان کني ګرم سیمه سره تعلق لارین کوي. د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژلو پلاټنې نتیجې نه دا قوم خبر کی. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان کني ګرم سیمه یو مشر عارف برکی ویایي
دا یو داسې پښتون افسر و چې د ملک سره سره د خپل خطه د هر چا خیال ساتلی دی. نو په دا باندې ازربادی هي، ګلامن هي، خپه هي او داسې افسر سره بریګیډیر لیول سړی چې کوم وي هغه داسې د هیټ کول یا داسې شوټ کول شهیدول ډېر سولي سره مخامخ کیږي چې اخر څه وجدو. نو دا سولي نه د هر چا په ذهن شې دی هر سړی به دا څرګند شي چې اخر ویلې.
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایی چې د بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژل کېدلې پیښې په براکشه د وزیرستان د خلکو په زړینه کې شاک موجود دی.
دغه سړی په وجه سره د میجر ډېر زیات امیدونه وی هان چې کېدای شي د د په وجه سره د میجر حیتا د امن سبب وګرځي، ځکه چې د رایا د د مشوره چې مسره کې مانس کړای و د خپل هیتې د حفاظت د سره ډېر سوچ و او چې را بس میش خل سورا وکړه د دارا کافی د زم کوشش غا دای چې د علاقه ستي د دغه شایې د رانه بچي دا تمه چې یتا د میجر سره د بګي ډېر محفوظ نه دی، دا نه معنا دا شو چې بیا هیڅوک محفوظ نه دی، نو د دغه د تحقیق وشي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین چې په 28 مارچ په خپل د بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژل کېدلې زوی ته ورغلی و او د دغې پیښې پلاټنې په باراکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
چونکی تاسو خو ما پکچر لیدل چې ما زه ښکارېدل نه کنه، خو ما سره سپینو کپڑو چې ایس پی سی ڈی ڈی ولاړو، نو دا ټول فورینزک شیان د انویسټیګیشن دا ټول سی ٹی ڈی کوي، زه جسټ ګان ټو اسیسټینګ کنه، نو راکه مشکو بس ریټن رپورٹ کړای دا ان نون اکیوز خلاف چې مدد ټیرریسټ خلاف کیس رجسٹر دا سی ٹی ڈی رجسٹر کړای دا اینڈ ناو دی ویل انویسټیګیټ.
د پاکستان پوز عام اړیکې دفتر ایس پی آر له طرفه په 28 مارچ جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې د مارچ په 28 د سویلي وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلاولو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی و او د دغې خفیه ادارې 9 نور سرتیری په دا برید کې پرهرجلی شوی وي، خو تر دا وخت پورې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی بنے دے برد زماوری لیا چا ہم قبیلہ کڑیے نہ دو. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
ادن کو پا خبر پختونخوا کې حکومت اعلان کړی وو چې د روژې په میاشت کې بعد ګیس لو شډنګ نه کیږي، خو د دې باوجود ولس ګیله کوي چې د پېشمنۍ او روژه ماتي پخلی لپاره ګیس نه لري. د سویګیس محکمې په دې لړ کې مهالویش جاری کړی وو چې پوره جماعت پښمنۍ کې به د ګیس لو شډنګ بیخي نه کیږي، خو د پېښور ځنو اوسیدونکو مشالې ډوته ویل چې د سویګیس محکمې دعوې ناسمې دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور آسما وای چې کور کې د پخلی ټول ذمہواری د دوی په سر وي، نو پخلی په اور کېږي او هغه نه پښمنۍ کوي او نه په روژه ماتي کې.
ګیس خو نور کلم نه خو روژه شروع شوه د ټول ټول ورځ نه، نو د وی زنانه په سر خو د کور ټول ذمہواری او د ذمہواری هم په سر د چې د کور ټول خلکو لا هغه د روژه ماتي د لپاره تیاری اوس بیگا ګیس نه روژه ماتي پورې سبزیانی راته کټ شوی پاتې شولې، بکړو د لپاره مې مساله تیار کړو هغه راته داسې پاتې شولې، په وړو کې ګیس باندې ماډي زیات کوشش وکړو چې زه سوو کما، خو په هغه باندې ټایم هم ډیرو لګېدو، روژه ماتې ما هغه شانتې تیار نه شو، نو ډیره زیاته مسلې راته او ډیره زیاته پریشانی راته، ټوله ټوله ورځ انسان روژې نو غواړي دا چې روژه ماتې ښه طریقې سره تیار شي، روژه ماتې را باندې هم ګډوډ شي، لیټ کېناست روژه ماتې ته نه صحیح دعا وکړو نه هغه شانتې هغه نه هغه خوند واغستو.
دا چار سړی محمد وصال وایي چې کله لرګو او دړو پسې ګرځي او کله سلندر پسې.
نن سبا د ګیس ټولو خلکو لپاره ګټه مسله کې جوړه شوې ده، که پښمنۍ کې وي هم ګیس بند وي او که روژه ماتې کې وي هم ګیس بند وي، نه څوک پښمنۍ په صحیح طریقه باندې وکړي نه روژه ماتې په صحیح طریقه باندې وکړي.
انیلا چې پېښور کې روزګار کوي او بیا په یو هاسټل کې اوسېږي وایي چې په هاسټل کې خو بل متبادل بندوبست هم نشي کېدی چې پرې پخلی وکړي.
مونږ ته ډېر زیات تکلیف وي، بیا هم مونږ سره بل لار هم نه چې مونږ په هغه باندې ځان ته سحری تیار کړو، نو که صحیح نو اخرو او کنی نو بیا مونږ داسې په نهاره باندې روژه نیو، ځکه چې روژه خو پرې خوده نشو نو نیول خو لازمی دی، که ټول رس کینی نو بیا خو دی افطاری او سحری ټایم کې پکار دی چې گیسی.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس د گیس څنګه مشر پرویز خټک مشال لیډو ته وای چې دا صبح د خپل ضرورت نه سیوا گیس پیدا کوي، نو بیا ولی خلک پازه بول کیږي.
په خیبر پختونخوا کې پروډکشن چې دی نو هغه 500 میلیون ایم ایم سی اف ڈی دی او دلته کې کنزمپشن چره هم لکه په یخنې کې چې زیات استعمالینو د 300 نه زیات شوی نه دی، خو هغه باوجود لکه تاسو وګوري د ټیم کې هم لکه مطلب پرشر کمی دے پا اگر کو پا سی این جی سٹیشنز کے دے کو پا انڈسٹری کے دے کو پا کورونو کے دے نمونگ نپو یکو پا دے خبر باندے یا خدا انتہائی ناکامی دا دے سی این جی پی ایل چی آگا مونگ تا زمونگ گیس نشی را رسولے.
بلخوا سوی گیس محکمہ خیبر پختونخوا کی مشر قیصر مسعود لخوا پا دیڑا دا مارچ پا یوشتما ٹول صوبہ کی ضلعی افسرانو تا دا نوٹس دلار ہدایات شوی چی دا پشمنی پا وقت کی دا درونا تر سحر او بجو پوری او ماخام رو جماعتی لپارا دا سیرونا تر ماسخوتن اتو بجو پوری کورونو تا گیس مکمل ورکلی شی او کچا تا ستون زوی کوي نو د محکمه په ویړیا هیلپ لاین یو نه نه باندې هم ولز دوی ته زنګ وهلی شي. خو د ملک د نورو صوبو په شمول خیبر پختونخوا کې هم دغه د پخلی په وختونو کې خلکو ته د ګیس د نشوالي او یا د کم فشار شکایتونه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستې لږ شپه کې 12 بجې کېدونکې دي. په روسي نیمه کې هم اوس تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې ورزو ګولیاستا چې تاسو د سات تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته پرون د مارچ په 23 په یو لیک کې ویلي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي. په لیک کې ویل شوی چې انتخاباتي کمیشن سره مرستې وشي چې د غشن د سپریم کورټ پریکړې څخه سرغړونه ونه شي. خو د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله پرون په ټویټر باندې لیکلي چې ولسمشر له خپل آئینی اختیاراتو تجاوز کوي او باید د یو سیاسي ګوند استازیتوب څخه ډډه وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي هم د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر ته د یو لیک د لاري ویلي چې په پنجاب په شان په خیبر پختونخوا کې هم د اسمبلی ټاکنې په اکتوبر میاشت کې ترسره کړي. په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالانو یوې ډلې د حکومت او تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي جوړجاړۍ لپاره هڅې پیل کړې دي. دا خبره د فعالانو ډلې یو غړي او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا پرون مشال اړې ته کړي. په دې سل کسیزه ډلې کې د ځینو سیاستوالانو ترڅنګ وکیلان او خبریالان هم شامل دي. دا خبر قبایلی ضلع چارواکي وایي چې پاک افغان دوستي بس سرویس پیلولو لپاره تیاری روان دي او په دې لړ کې په تورخم کې د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار زروه بشپړ شي. دا خبره د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومند پرون د مارچ په 23 په یو بیان کې کړې. په بیان کې راغلي چې بس سرویس به معیاري وي او جدید بسونه به لومړی د پېښور او جلال آباد ترمنځ او بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تګ راتګ کوي او په امیګریشن کې به هم ورته ډېرې اسانۍ پیدا شي. د ایران عدالت د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپیری په 300 کالو بند محکومه کړه. نوموړي ویلي وو چې د ایران مشر آیت الله علي خامنائی دی مستعفی شي. او پرون افغانستان په لومړي وار پاکستان ته په شل اوریزه کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د متحده عرب امارات په شارجه کې پرون د دریو شل اوریزه سیالو په لومړي لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 2 منډې جوړې کړې. خو په ځواب کې افغانستان د هدف په 18 اور کې پوره کړ.
دا وګلیاز چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې ک په دې نیمای کې اهم یو شمېر راپورونه لرو. او د سپرلی د مشاعره چې په خوست کې شوی هغه به هم دروو تاسو ته. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د امریکا مرستیالې ولسمشري په افغانستان کې د جنو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو د دروازو تړلو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. کاملا هیرس په ورته وخت کې وویل چې واشنگټن باید د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. بل لور ته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو څنګه وایي چې تر شپږم ټولګي ورخته افغان جونې هم په نظر درس وایي ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هارس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هارس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو دقیقه نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
Girls currently in primary education
دا انجون زرونه په نمره یو ټولګي او کماتي ځکه چې دوی پراتلونکو کې ځانونه په منځنۍ او خنځې و نه لیسي او نه هم په پهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجونو د فرانسویو د بندیدو اندېښنې په خپل حال به چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
انګهار ته له پاکستان څخه ستنه شوی کډوال د طالبانو له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. دی وایي چې له رستنېدو سره سم ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوی خو تر هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده. بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې راستنه شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو تر څنګ د استوګنې لپاره پلاټونه وویشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ننګرهار ته له پاکستان څخه یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي هیواد ته له راستنېدو وروسته څه ډول چې لازمه وه هغه شان مرستې ورسره نه دي شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د راستنېدو پر مهال ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوې وه خو له هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرستې کړې. دوی له حکومت نه غواړي چې د استوګنې لپاره ورته نمرې یا پلاټونه ورکړي. د اسمت الله په نوم یو تن چې کورنۍ له پاکستانه ننګرهار ته ستنه شوي او اوس په جلال آباد ښار کې د کرایه په کور کې اوسیږي وایي د شاه محمود په نوم یو بل تن چې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون وایي په تیر یو کال کې په سلګونو راستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو تر څنګ د استوګنې لپاره نمرې یا پلاټونه ویشلي او په پلان کې لري چې پاتې هغو ته هم د استوګنې لپاره نمرې وویشي.
نمرو د ورکړې خبره دا ده چې موږ درې خارګوټې لرو، شیخ مستری، چمتلا او خانقاه. خانقاه او بیا فیصد کار تقریبا بشپړ شوی د نقشې په حساب. دا نور باندې هم کار کېږي. موږ وزارت سره بیا بیا خبره شریکه کړې ده په غصب شوی دی ډېر په دې خارګوټو کې. هغه به تصفیه کېږي، تصفیه هم روانه ده انشاءالله او نمرې به خامخا ورکول کېږي. دوی د انشاءالله د امارت اسلامي هغه اعلان او طرحې ته منتظر اوسي.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې د پاکستان ننګرهار ته تر 3000 پورې کورنۍ راستنې شوې چې ځنو هغو ته د حرفوي زده کړو تر څنګ د استوګنې لپاره نمرې ورکړل شوې. خو راستنې شوې کډوال بیا د سرپناه له نشوالي او د بیروزګارۍ له امله له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته غوږستی او اوریدونکو سره زو یو بل موضوع ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله دواړو غاړو ته میشت خلک وایي په تګ راتګ کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. ګلفراز خان چې د ازغن تار پورې غاړې د افغانستان برمل سیمې اوسیدونکي دی وایي چې متحده عربي اماراتو ته لس ورځې پس ځي خو د راتګ په اجازتنامه کې د مشکل وجې لس ورځې مخکې له خپل کوره وتلی. ګلفراز سره د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر مرکه کړو په سر کې ترې د مشکلاتو په اړه پوښتنه کړي.
برمل وسیدین کې وزیر سیف علی کابل خیل مشت انټری چکری 15 بجې د پانټری کې لاګي بیا بیا چې انټری ورشي کنا یغه نه بیا په کوم خون باندې یوارز مش بیا انتظار کوي د وګاره سچ چې جنډ رو وای نرو وای فلاند ادا دو چې اوس موټی کړته لاس رز مخ کې زار غلایا اوس کو باندې کوي سیرا په دا وجه چې منټری نه کېږي اوس چې انټری کا و د مو 15 بجې د پانټری باندې لاګي کور ته راسه مو واپس انټری بیا ختم وي یو موټی کټ اوس تي ختم وي
تاسو وای چې زه قطر دوه ته روان یم لس ورځې پس زما ټیکټ دی دې ته پر راوتې یم اوس په بنو کې په بلخانو کې پروت وم چې بیا مې اچانک انټری نه وشي اجازت نامه نه وشي نو ټیکټ مې ضایع شو تک را تک دلته مېرمنې دي دغه خلک د ازغن ته راخوا میشته دي دې خوا تاسو یو ورور دلته یو ولته څومره ستونزې وي اسې
په کور ایمرجنسی کې مو خپل ځمکه دي او دل په باندې کې مو کاروباري نه دي او پوس مو وخت نه يم ځکه دي چې لوړ د حکومت نه یا جوړ نه وي چې وخت نه دي موږ خو مجبور چې کور د پاکستان ته بورځي او پوس و برمل ته بورځي خو دوستای مو دي ځمکه مو پوس ته کې ځ دي کاروباري نه مو دي ا دې نه خو د مش کلا نه کېږي چې په زو چې د زوس ټیکټ نه کوي نه چې څوک تر کوي بیا بورځي واځي که په وټل نه کوي بیا په خوس کې وي تشبې کوي چې خالي په شناخت دي باندې انټری کا ولای
برمل سره خو انګور اډانې زده دا تاسو
کومې په انګور اډا پرښولا مې دوه ستونزه نه وای په 20 کیلومتر کې د مېر د کورونه انګور اډا دو ګلم خون ته چیر درې مې ځا چې ور 300 کیلومتر وای شه چې ګلم خون ته روشي داسې په زلالت چې سابو تر ور راشي چې د بګا پور امیر دا انتظار کوي چې اوس به جن روشي یا بنه شي اوس به کاغذ نه نه مینا روشي یا بنه شي
ګل فرض کدار ته وای په دې کې مشومان مېرمنې هغه چې ناروغان شي تاسو سړو ته چې دومره تکلیف وي دومره په مشکل سره د انټری وي مېرمنو څه حال وي د ماشومانو څه حال وي بیا چې ناروغ وي
مېرمنې دا حال ده چې شناختي د مېرمنه نه وي تو سره په انټری کې نه پرېږدي مېرمنه ستې پوته د ډاکټر ته نشي رسولی نه جوړ چې شیا نشي رسولی بچی نشي رسولی چې په پاکستان مو خپل دی د پوس برمل مو خپل دی په اندارونی کې میشته دره مشکل دی د انداز نه وتلی مشکل دی
انتظامیه مرسیال کمیشنر او فوج هغه خو دا وایي چې دلته زیاته نه زیات سهولتونه جوړوي تګ را تګ چې کم دغه ایجنټان یې ودرولې دي هغه هم د پرجې د دوی ته ځیک وکړي خو نور هم دغه اسانوي او د دې خلکو د تګ را تګ روزانه چې کم دی هغه ته اجازت نامې هم میلاویږي خو د امنیتي ستونزو په وجه سره د دوی دغه شناخت یا انټری چې کم دی کیږي حل یې تاسو څه ګڼئ نږدې پسکه
چې په شناختي باندې انټری ورشي ګوته درنه ولاګي چې پټګونر نه وبسل چې مش پیرا معلومات چې دا په دې تاریخ باندې پاکستان ته ګاډ شي قسم مشکل جوړ شي موږ ټول وځخات وي سره ان شاء الله مشکل ونه جوړیږي
لډیو ته غوګستې دا ګلپراس خان چې تاسو واردل له پاکستان او افغانستان ترمنځ په راتکه له څومره ستونزو سره مخ شوه دي او مشال لډیو ته غوګستې موږ سره اوسې
مشال لډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پکتیا ولایت په مرکز ولسوالیو کې د یونیسف مالی مرسته د څخاک اوبو او پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې د هغو سیمو خلک چې یادې پروژې پکې پلي شوې خوشحالي څرګندوي او له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی نورو ستونزو په حلولو کې هم ورسره مرسته وکړي بل لوري ته بیا د پکتیا سیمې چارواکي وایي تر اوسه هم د دوی ولایت ګڼ خلک د سخاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له ډول ډول ناروغۍ او ستونزو سره مخامخ دي نور حال په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په مرکز همدارنګ احمد آباد ازیاریوب ډنډ پټان مرزګه لجمنګل او سمکنه ولسوالۍ کې د یونیسف یاد ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لخوا د سخاک د پاکو اوبو او پروژې پلي شوې د دې برنامې مسؤلین وایي چې په یادو پروژو کې 1450 کورنیو همدارنګ د و باب خوانځیو زرګونو زده کوونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي مسؤلین زیاتوي د څښاک د پاکو اوبو په دې و پروژو شاوخوا 6.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی دی د پکتیا د ملند علي خیر اوسیدونکي فریق الله آزادۍ راډیو ته ویل
د پاکو اوبو په برخه کې درته ویل سم چې موږ داسې یو وخت چې ډېر لري ځینو ته په پاکو اوبو په ستلو نن الحمدلله د پاکو اوبو دغه سیستم مو پایپ زمون کورونه تر غلای دا او په خال دې موږ د پاکو اوبو سه استفاده کول یم لکاريزونه کوله سه یال سرلسه ساګانو نه کوله سه ډیر سخت ناروغي رامنځته کوله صحت ته ډیر زیان رسو
د څښاک د پاکو اوبو نشتون د پکتیا ولایت مرکز ولسوالۍ پیاوشمیر خوانځیو کې همشته د ملن خوانځیو زده کوونکی علي رحمان وایي
موږ کله مکتب ته تللو یا په بوتل کې وډیو بو یا په چکلا ډیر تیګ شو مکتب نه واته راتلو کور ته کور کې هم داسې پاکی وبو نه نو کلا وڅا ته چې ډیر لر لر ته او شکر الحمدلله اوس کور ته ته مکتب ته زمو کور ته راغلی دی وبو او دا ډیر صفاو بدی
د پکتیا اوسیدونکو وای د اوبو په خوا کې دوی نور هم ډیر ستونزې لري او لاړ باندې تارو او مؤسسات وړي چې د هغو ستونزو په هوارې کې هم سره مرسته وکړي د میلان یو بل اوسیدونکو بشیر احمد وای
په کلی کې نور هم ډیر مشکلات لرو زمونږ لارې ډیرې بیکاره دي د بارانونو د ورښت له وجې نه لارې ژوبلې شوې دي زمونږ مکتب او کلینیک هم له مشکلاتو سره مخ ده هغه مشکلات طرفه شي نور داسې په کلي کې د ځوانانو ډیرې ستونزې لري اوسې هغوی ته باید یو داسې زمینه برابره شي چې هغوی کار وکړي روزګار وکړي او د ځان لپاره د آینده لپاره یو څه برابر کړي
بل لوري ته سیمه ییز چارواکي کلیوې خوا د یونیسف په واسطه د دې پروژو پلي کېدل یو ګټور کار بولي خو وایي اوس هم د پکتیا په مرکز ولسوالۍ کې د خلکو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه ډیره ده د پکتیا د کلو پراختیا ریاست یو تن مسؤول عبیدالله احمد زی وویل
په پکتیا کې په لرې پرتو ولسوالیو کې ورسره په مرکز کې د پاکو اوبو ته د رسیدګۍ لپاره خلک له ډېر زیات کمښت سره مخ دي مګر تل بار بار غوښتنه له یونیسف سره ورته نورو مؤسساتو سره دولتي اداراتو سره مو غوښتنه ده د دې لپاره چې خلک له مختلفو امراض او آفتونو څخه وژغورل شي او خلک په خپل کور کې او زده کوونکي په مکتب کې په کلینیکونو کې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري ورته پروژې نورې هم په پکتیا ولایت کې تطبیق
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي په نوي پیل شوي ښوونیز کال کې یو شمېر مؤسسو ادارو ورسره د څښاک د پاکو اوبو د 15 نورو پروژو د پلي کېدو ژمنه کړې چې د هغو پروژو په پلي کېدو سره به په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اوبو ستونزه تر ډېره راکمه شي
مشال ډیو ته غوږستئ تاسو راپور واورېدو چې په پکتیا کې څه قسمه د اوبو پروژې هغه پلي شوي دي او بیا خلک نور سیمو خلک چې دی هم دغه ولایت هغه بیا څومره پاکو بوت اړتیا لري اوس رزو پاکستان ته د خبرو پښتونخوا په سواد کې د افاقي متصب ادارې مشر جانسیب لطیف وایي چې سیدو شریف کې دغه ادارې لخوا تیر کال د جولای په میاشت کې باقاعده دفتر پرانسته شوی چې پکې عام خلکو ته څه قسمه مسلې وي ستونزې وي ګیلې وي د حکومت نه یا د عامو خلکو نه نو هغه ته د وړیا انصاف ورکول لپاره دوی تیار دي د نوموړی وایي په خې متصب د غریب او بیوز د خلکو عدالت ته په اړه نور تفصیل نیاز احمد خان لطیف سره په مرکه کې راکوي
قدرمند اوریدونکو سلامونه پیرزوانې زو نیاز احمد خان د سوات نه تاسو ته مخامخ هم دیو کې ما سره چې دین وفاقي محتسب جانزیب لطیف صاحب موجود دی چې د ډیپټي ایڈوایزر دی او په سوات سیدو شریف الله اکبر جمعات خوا ته د دوی دفتر دی مننه سر تاسو مولا وخت راکو لومبې کې چې تاسو زموږ اوریدونکو دا وایي چې وفاقي محتسب سي اداره ده د دې کار سره دی او د دې قانوني حیثیت سره دی
دا یو فیډرل ګورنمنت ډیپارټمنټ دی او د دې مشر چې دی وفاقي متصب چې دی هغه اجازه احمد قریشی صاحب دی زمونږ ادارې دا کار چې فیډرل ګورنمنت ډیپارټمنټ چاسره سیا تکړی سنگا پیسکو د بجلی محکمه دا انجس بلینګ کوي اوور بلینګ کوي ریډینګ نه علي خلکو قانون د تنزی او جس خپل دفتر نه بلونه خلکو پسې لګي او ډیر پکې جرمانی می دسې نادره دا نادره خلکو کارډونو بلاک کی او بل بے نظیر انکم سپورټ پروګرام دی الته خلکو اپلای کړي او مالی امداد د پاره او هغه ته پیسې نه ملويږي او هغه کرایټيريا کوم پورا راځي نه مونږه د سي فیډرل ګورنمنت سم ډیپارټمنټ دی د دې خلاف چې کم کمپلینټس دي هغه مونږه اورو
څنګه اوري لکه سو کس متاثر دي ابا څنګه تاسو ته راځي تاسو سره څنګه رابطه
او بالکل دا زبردست تاسو کوېشن وکړو دی مونږ تر راشي زمون درخواست بجمع کی چې زما دا مسله ده چې په خپل نشي لیکلي نو خیر دې زمونږ تن ورته بولی کی درخواست وداوت اني کاست مطلب دې کې اس خرچم باندې راځي فری فا کاست کار وي صرف دې خپل شناختی کارت یو فوټو کاپی مونږ ته بور کی خپل موبایل نمبر دې کې بولی کی چې زما دا موبایل دې وي مونږ هغه دفتر والا راغواړو چې چا خلاف شکایت دي هغه مونږ ته راشي او مونږ ورنا تپوس کو چې ولې دې سزا ته شوی دې او چې دې حق جوړی کی نو 100% مونږ ورته ورکاو ورتا او جی
اوس دته مشکل راغله ده تاسو ویلو نادره یعنی شناختی کارت دفتر چي ده یا د بجلی او د باندې دا زیاتې وسره شوی دغه په نسبانه درخواست کولین ده هغه به انصاف څنګه ورکوي ابا څنګه مطمئن کوي او کاغه دفتر ته جرمانه کولای شي سونه اختیار ده
مونږه سمره جرمانی هغه مونږه مار کولی شو هغه جرمانه ایلیګلی انجستي سي ریزن پکې ني نو مونږ هغه معاف کولی شو او څومره هغه تقریبا 100% مونږ معاف کولی شو او مونږ داسې کړی دی داسې وابډی والا اکثر اډټ پیرا علی او دوه کال پس خلکو پسې بلونو کې جرمانو لګي نو هغه مونږ معاف کوو او باقاعدہ متصب صاحب اغا گوری اور متصب صاحب منگ تو بار بار انسٹرکشن ورکی چاہے دا معاف کی دے سر زیادہ شوے دے اتا تھا دے تو ریلیف ورکی اور منگا 60 روز مطلب ہاں اسپیتر رضو کے منگا ورتا فیصلہ ورک اور ورنہ اس فیس نہ آلو فری آف کاسٹ ہی
تر دے دما سمرا کے سنا یا سمرا مسئلے تا سو حل کری دی او کسی کا چاچا تا ریلیف تا سو تو او تا مرست ملا شوی دا
یہ جی دا زیادہ تر باجوڑ خلق منگ نہ فائدہ گشتے دا جیسے درگئی خلق چدی آغا پیس کو خلاف ڈیر زیادہ درخواست نوور کی منیر والا دی اور سیدو شریف کے لق دی دے دمر ناراضی خوبیا ہم سوکھ راگ لے دے نو فائدہ منگا برتاور کرے دے
تاسو د سوات متصب سوات کې د متصب ادارې له چارواکي سره مرکه ورد چې نیاز احمد خان ور سره کړی و او د دې چارواکي نوم وو وبخي د په سوات کې د وفاقي متصب ادارې مشر وو جانزیب لطیف صاحب چې له دوی سره زبګ همکار نیاز احمد خان خبرې کړې وي اوس راځو یو بل موضوع ته د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې پیل شوې او د مارچ تر 1 پورې به دوام لري دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي په کې به 1,00,000 کسان یعنی شپیرون کی برخه اخلي تمه دا چې د عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسی او له دغه وروسته به حتمی شمیرې خپرېږي په اړه تفصیل له فرخنده صدر
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,00,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے بھائی اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور دا آمدن ذریعہ سدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو تبای د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوې دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري
منګ دا مطالبه کوم چې تاسو منګلا په مستقل ایڈریس ته زما سره دی تاسو منګلا دا شماره پاغه کې واچوي او به زما وطن کې روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او به زما په وطن کې چې دین د امنیت مال راکا د شپردین مې اخلاص کا د جنگ مې اخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کې څه پیدا کې څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیت دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي زه په کې دې در په در خاورې په سر مزدورو په سپ بهر ځای کې پروت ما
د شماریاتو اداروي په دې سرشمیرنه کې با کورونا او په یو کور کې دلنه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي خو دا ورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور او ورګزی مشال ریډیو ته ویل د قبایلو کورونا اړنګ شوې دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کم برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي
ته خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ډی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي نو حکومت وخت نه د مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره
بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي دا خیبر پختونخوا سیاسی گوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینی نیوکی هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادی په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولی کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي. په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
لدمی مخکې تاسو د فرخنده صد نه راپور واوریدو چې د ډیجیټل سرچ میرنې په اړه پاکستان کې اوس راځو. خوست په د افغانستان په خوست کې د شملې مشاعرې په تعقیب د دې ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی وو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه بیتونه واورول. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعا کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه مشال راډیو ته ویل
مونږ د ولست او خلکو ته دا پیغام ورکو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېګو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منون کې اوسېګو. همدارنګ دویم هدف ملي دغه مشاعره څخه دغه دی چې په دې سیمه باندې کا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندیښمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسؤلو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو داد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
د بدلون ادبي بندر په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
نه چرته رانه شه بیا مرد رما غړه د
بن شکر اتلے تر حدیر گولے یو چاو یدرتا چھ دا دے چلی کلی پلاس زواب میں ورکلو چھ دا نم دے دا حبی گولے او مخ پل وقت زویتا ہر سلائی وائی مزے دے وکرے بیلتا چرتا دی خوندن او مزے گولے
زوان شاعر ملال غورزنگ په خوست کې د بدلون ادبی بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ
پختنو دی گلے وکڑا تمہیں دے وچے سارا تن سی زلی دینا تن سی زلی دینا
سوات دا پاکستان سیلانی سیمہ دا ادلتا حالات بدلی گی را بدلی گی مون پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے ہم خبرو زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات دیر چترال شنگلے او خوشا سیمونا راپورنا جوڑو مون